السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې به واوري د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې
لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت د سقوط سره مخ ده
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې
زیاتره یو داخلي توصیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي د نورو راپورونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یو ښوونځي برید غمیزه بلل شوې پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي کتر پای را سره پات شي د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدل شي خو راځي په پایل کې خبر نو وورو د میدان وردګو چارواکي وای د نرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره اضافي سرتیری ورزي د خوست په خوانی امنی قماندان وجل شوی او روسیې مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ بشپړ خبرونه د میدان وردګ والی وای نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دوه نفره زخمي وو تلف سبب نو یو تعداد خو توتیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولېږي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل لرو د پکتیا په خوانی امنی قماندان اختر محمد شاهین له درې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووجل شو د خوست امنی قماندان پاسوال محمد داوود امین ازادي راډیو ته ویل چې په خطر مخام د تنۍ ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده
شاهین صاحب شهادت رسیدلې درې نفر نورم دی ورسره براسي مو وکړه جسدونه مو تبدلی ته انتقال کړی دي
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قومندان تر او نه کلان زوی هم شامل دي تر اوسه د پیښې مسولیت چانه دی منلای اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قومندان و چې تر وینیم میاشتې دند ورسته د جدي پلملیو کې استعفا کړې و سعودي عربستان وایي سبا پنځشنبه به د واړه اختر لومړی ورځ وي د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه نن چهارشنبه به د روژې دیرشمه وي سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه طالبانو او حکومت دواړه د اختر د درې ورځو په مخه اوربند اعلان کړی خو د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي
د افغانستان د مازلي او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي ځکه خود دې اوربند ته هر کله هم ونسو افغان وژنه ته باید د پای ټکی کې خودلسي افغانان دایمي اوربند غواړي
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال ته نورو میاشتو پرتله ډیره خونړۍ و د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خولې دی په افغانستان کې دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینه نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی بلخو د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپه ورځو کې روغتیاي سپارښتنه په پام کې ونیسي دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری
نگرانی وزارت ساتم افغانستان
هم دعام روغتیا وزارت اندیکنه هم همداد چیز موگ دیرای هیوادوال ده اختر پورازو که روغتیایی سپارکتنی پا پامکینه نیسی چه ده غچار کولیشی ده دی ویروس پا چطک خپریدا که مرسته وکری
کرونا رو بیشتر بسازه
د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمیر تر 2700 اوخته یو نږدې 2200 کسانې په نتیجه کې مړ شوی خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي د افغانستان د ټولګټو وزارت ویل چین سره نخلیدونکې جغلی سړک به د وایدو لزیاتوالي سره ډیر مرسته وکړي دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د وخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختميږي د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید
دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. دې لارې پر غېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلی بنا د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15 سلنه پر مخ تللی دي. د رومانیا لخوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي آتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرارت سپارلی د رومانیا د پوځي آتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی، هغه ته 2 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووزي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارس کې د روسیې د سفارت د پوځي آتشې د همکار د بی اساسه اخراج په جواب کې شوې ده. په روسیې کې ګڼو هیوادونو روسی ډیپلوماټان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال به دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوز تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل
دا کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپای ټولنه کې تر 500 ډیر ساحل لرو او اټکل کوي چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوز تولید شي. د لا وضاحت لپاره به وایم چې تر اوبه مخکې د ټولو نړۍ په سطح د ټولو واکسینونو شاوخوا 5 میلیارد ډوز تولید شوی. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې ورسوي کې په دغه ولایت کې به میچاو دنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه راز په دې ورسوي ورځو کې پول عالم ته نږدې د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغللې. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د ورسوي به میچاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ. تفصیل د صالح محمد صالح راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د نا امنیو د زیاتیدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندیشنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 80 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
پلوګر کې تر ټولو خنړی پیشه د غوی پر لسمه د روزماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې وجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیشي ډیرې قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلی وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبد الله او یو بل پولیس وجل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو د مرستيال او درو نورو پاتونوالو وجل کېدل له هدفې قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه ثبت شوې چې په یو ورځ مرکز پولی عالم ته نږدې د ملي امنیت د څلور کارکونکو وجل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګې د مدیر سید همایون وجل کېدل او د اقتصاد د رئیس عبدالمنان سیدی وجنه نادری پیښوي. د دوشمې مازګر د لومړی امنیتي حوزې د امیر شاپور احمدزی وجل کېدل شایي د دغو وژنو تازه هغه وي. وسلوالو طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی خو دغه حملې غندلې هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستانکزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل د نړۍ سره خبرې کوم هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. ښاغلی ستنیکزی یو حل لار دا ګڼي چې حکومت سپارل سوی طرح عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرح چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د امنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون یوه کمیشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و موردل چې د لوګر د ولایتي شورا استازي او د غرز د غلطه یو شمیر فعالان او ځوانان دغه ولایت ورستی امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیر ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې د یادې ولسوالۍ زیات شمیر سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوې دي. د دغه ولایت والی د ازادي رادیو سره په خبرو کې د میدان وردګو ولایت پر کشفي ادارې نیوکې وکړې چې ولې د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان نه دی شن کړی. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکی وای وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ ناوخته نیولې او سکوت کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. داخل دا هغه کې د بازو او افراد او اشخاص سره روابط نیولې وه او یو ورځ مخکې څه نفر وو تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکانات څخه په استفادې رفیع او نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړي وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وای هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته چې یوازې دوا او درې کسان ټپیان سوي خو وای نور ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي. نوموړي وای په جاړه له مرکزی ادارې سره خبرې کړي او وای چې ډیر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. کله هم افغان چارواکي وای چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري فراته له جګړې طالبانو ته تسلیم سوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خبرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قومنداني او د استخباراتو څنګه اوس د دې په ولکه کې ده. نموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمیر اسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندي نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخ کارین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښېد. شاغل یارین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیان نه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربان څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د ویلوې جرګې پر غوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د جمعتون د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. وی ویل طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل اراده په خلکو ومني. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعتون د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو لورې د اختر په ورځ کې د درې ورځېنی اوربند څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سې شنبې په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جمعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې لوربند مګر کله کو موږ هم موږ همیشه دوربند دوامدار اعلان کړی. اما ولې خپل ولس ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جمعه تو ته راځي نو جماعت نه جاری کوي چې خلکو سره منځو کوي، نو وطندار نه جاری کوي چې ورسره وغږی کوي.
ښاغلی غنی په هیواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشارې سره وویل طالبان نشي کولی په دا شان بریدونو سره خپل ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو 15 میاشتو کې په کابل کې 800 پلان سوي بمونه شنډ سوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپلو خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې وروستی برید وغند، خو د پاکستان له یوه جماعت هم د غندنې غږ پورته نه شو. روانونی د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر خوانځي موټر بم برید 15 کسبه وشل او لسلو زیاتې ټپیان کړه.
و امریدل چې افغان ولسمشر پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د یوې لویې جرګې په چوکاټ کې سره راټول او د سولې خبرو ته حاضر شي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې په روژې میاشته کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کال تر نورو میاشتو ډیر وو او ډیره مرګ ژوبله یې د جګړې پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم واړوله. همدا تازه په کابل کې څو ورځې وړاندې پر یو ښوونځي د دشت برچی په سیمه کې خونړی برید وشو چې لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر ښوونځي حمله کې د سلګونو قربانیانو له ډلې یوه هم نرګس ده. هغه له خپلو دوو نورو ټولګیوالو سره ښوونځي ته تلله چې د چاودنې ښکار شوه. که څه هم یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د کابل په دشت برچی کې پر ښوونځي برید کې 15 تنه وژل شوي او 1,000 نور ټپیان دي، خو کورنۍ چارو وزارت بیا د مرګ ژوبلې دا شمېره یو څه ټیټه ښیي. نور په دې راپور کې
خاطر کې درکوسر سهیچ خانم نه تونسته بود که درس په خانه پیشرفت کنه. اونو مې خایت مونېشان
نرګس نومیږي. د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا خوانزي یو زده کوونکی هغې د شنبې په ورځ له خپلو دوه نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي
ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه، منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول، بې هوښه شو.
نرګس لخپل دوه ټولګیوالو له وشل کېدو هغه مهال خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چری په خې سختي ټپي کړی وي. هغه د مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرګس وایي پر زکونکو ځکه برید کیږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تیر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې، اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرګس چې دوه خويندې او دوه ورونه لري وای پلار ظفر علي نومیږي. ورځنې مزدوري کوي او ټول هڅه یې داده چې پر دوی زده کړې وکړي. خود نرګس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرګس ترڅنګ د 12 ټولګي یو بل زده کوونکی زهرا هم بسري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کیږي وای حکومت باید د دوی د خوانزي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه خبر کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوس پرا شو دې ته چې نړیوالو ورځپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري.
په
پنځو پخوانیو جګپوړو امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان په اړه د اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا په خبرونه کې یو لیکنه خبره کړې ده. د دوه ډیپلوماټانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې څرخي چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي. لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کیدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړې دا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته ور وبلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تلل او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2500 تر 3500 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړې یوه لویه تېروتنه ده او په دې هیواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د نهو غړو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زیمان په وینا ولسمشر غنی ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسؤول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملاً د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
ورځو کونړ ته د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي په ولایت کې داسې خیریه بنسټونه شته چې له بهر میشتو افغانانو سوداګرو او ځینو ادارو د بیوزلو سره د مرستو په نوم پیسې اخلي خو د بیوزلو پر ځای په خپلو خپلوانو ویشي. کونړ کې دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو کې د بیوزلو د لاسنیوي او مرستې په نوم خپله افغانانو ګڼ خیریه بنسټونه جوړ کړي.
سیدولی په عادي ورځو کې په اسداباد کې سماوار لګولې وی او شینچای پلوري خو پروژه کې بیروزګار شوه او په کور ناشته وای. په گاوند کې داسې کسانو ته چې مرستو تاړتې نه لري څو څو ځلې مرستې ورکړل شوې خو دوی چې رښتیا اړ دي چا د مرستې لاس نه دی ورکړي. هغه وایي دلته ګڼې ټولنې او ادارې شته چې د بېوزلو سره د مرستو په نوم کار کوي خو دا ټولنې ډېر کله د ده په څېر کسان له پامه غورځوي. سمیع الحق ټول ورځ په اسداباد کې پلاسی کراچۍ کې د خلکو پیټي وړي او له همدې لارې خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو هڅه کوي خو وایي له سهاره تر مازیګره روژه په خوله دومره څه نشي پیدا کولی چې کور ته پرې روژه ماته برابر کړي.
پټاله ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو کله سل روپۍ وکړو په دغه باندې نه وړه کېږي نه پېچنی کېږي نه په غوړي کېږي. سوی او چې لس کسه کور دی زمونږ ورور مې ناروغه دی پاکستان کې دی او زړه ته یوازې مدوک کډ را په غاړه دي د کور کرایم در افسې 2000 روپۍ کرای دا غمر کوم لکه دې چاله باندې ولدا کومه.
هغه راته وویل هر ورځ د مرستو لزاینو د بډای او وسلورونکو کسانو کورونو ته پلاسی کراچۍ کې د مرستو مواد رسوي خو دوی ته هیڅوک نه ورکوي. سنگر رحمانی د دم کلی وسیدونکو دی وای په بهر کې میشت افغانان په پوره اخلاص او وطن دوستۍ د غریبو په نوم دلته مرستې را لیږي خو هغه کسان چې د مرستو ویش په غاړه لري یو شمیر مرستې خپلوانو او دوستانو ته ورکوي.
غریب ته توجه نه کیږي بس په خپل خپلوانو او په دوستۍ او پانډیوالۍ باندې تقسیمېږي. کنه دا ډېرې مرستې دي که په صحیح تقسیم شي فکر کوم چې په دې سیمه کې به په دې خوښه ساحه کې به خلکو یو څه مشکل به په حل شي، اندازه باید غریبۍ راټیټه شي.
مولوی برهان الدین برهان د البرهان خیریه بنسټ مشر دی، وایي کېدای شي په خیریه بنسټونو کې یو شمیر داسې کسان وي چې کړنې د خلکو د شکایتونو پورته کېدو سبب شوي وي، خو دوی خپلې مرستې له ټولو زیاتو اړو مستحقو کسانو ته رسوي. کونړ کې چارواکي له بهر میشتو هغو افغانانو مننه کوي چې خپلو غریبو خلکو ته د کومک لاسونه راغځولې دي، خو دلته له مسؤولو کسانو غواړي چې له خپلوۍ پاللو تیر شي او مرستې اړو کورنیو ته ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ولې هیله د مونږ تعداد چې کوشش باید وشي چې مستحق خلکو ته کومکونه ورسیږي او خپلوی او دوستانه او انډیوالی پکې ونه پالل شي او حق حقدار ته ورسیږي. هر څوک خپلوی پالي یا دوستی پالي یا انډیوالی پالي او د ولایت مقام ته خبر شو، بیا نو موږ مجبور یو چې قانوني برخورد ورسره وکړو.
په هیواد کې روانو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی یا واخستل او یې هم معلول کړل چې دا مهال د هغو کورنیو شمیر تربل هر وخت زیات دی چې د نورو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه خیریه بنسټونه چې خپل افغانانو جوړ کړي باید له دولتي دارو سره ثبت شي او یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې وخت نا وخت د خپلو فعالیتونو حساب او راپور ورکړي، څو په دې برخه کې شفافیت تضمین شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله د دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه یاد کړه. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنې له کبله لکتر لګا نه کسان وژل شوی.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یو شونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه نه کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د شونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تېښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سېشنبه د کازان ښار پر یو سل پنځه او یم نمبر شونځي وکړه. د دې شونځي یوې زده کوونکي چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نښولو په شرط د آزادي اروپا آزادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل
هو ډزې وسوې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو، یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې یویشت نور کسان ټپیان سوي چې اتلس تنه یې د شونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه دوه تنه شول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف شوولی دی. د تاتارستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر شونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې وژل شول. دغه راز شپاړس تر نور چې دولس ماشومان او څلور غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب شوه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیځ په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر شونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیځ د بلاګو ویش چنسک شار په یو کالج کې د دغه سي حمله لکبله یو محصل وژل سو او حمله کوونکی هم ځان واژه. د 2013 د کال په اکتوبر میاشت کې یو 13 کلن زده کوونکی تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمي کریمیا د کرچ شار په یو کالج کې په ډزو او بمی چاودنې شل کسان وژلي وو.
آزادی او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس اتنیمی بجې شوې په مکړی لانډو خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت والی وای نر خلصوالی د وی توتیل کباله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی. عبدالرحمن طارق تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له دریو ورځو راهیسې په نرخ ولسوالۍ کې حمله پلان کړې وې. والی وایي ډیر ژر به له کابله اضافي سرتیري ورورسیږي. د پکتیا پخوانی امنیه قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خوست امنیه قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي رادیو ته ویل چې په خطر ماخام د تنوی ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې او ادعا کړې چې له شاهین سره د هغه درې ساتونکو هم په یو تاکتیکی بریټ کې وژل شوې دي. سعودي عربستان وایي سبا پنځشنبه به د واړه اختر لمړی ورځ وي. دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت ونري دل شپه نو نن چهارشنبه به د روژې وروستۍ ورځ وي. سږکال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سه شنبه د ملي ماتم ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په افغانستان کې دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا ویروس د ماینې نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او هڅه وکړي چې فزیکی واټن مراعت کړي او له ډېرې راشه درشه ډډه وکړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نخلیدونکي جغلي سړک به د وایدو لزیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پایل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختميږي. د رومانیا له خوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسي په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغې یادښت لمخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر ته سپارلی د رومانیا د پوځي اتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال بعد دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد دوزه تولید شي. زموږه آزادي رادیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر مخکې ځینې نور راپورونه هم درته لرو. په انډونیزیا کې د هغه ځوان کیسه درته لرو چې د پلار له مخالفت سره سره ماشومانو ته د قران کریم زده کړې ورکوي. د غزوان د مهال د یتیمانو په یو خونه کې د قران کریم په زده کړو بوخت دی. د البته د قران کریم په تدریس بوخت دی. دغه کس وایي دا چاره ورته سخت ده، خو هڅه کوي په نوې لار چارو ماشومان د زده کړې ته وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
یحیی ایڈورد هندروان د ناټک خوندې پر مخ رنگونه وهلی او په شور او لیوالتیا کوچنیانو ته قران کریم ورزده کوي. یحیی د انډونیزیا په وروزنتون کې شوونکی دی. په لومړیو کې پلار ورسره مخالفت کړی وو چې دی خپل کورنۍ شرموي، خو یحیا وایي د پلار پر مخالفت یې غوږ ونه نیوه ځکه کوچنیانو ته د قرآن کریم ورزده کولو مناسبه لار یې موندلې وه. یحیا هره ورځ تر درس مخکې شاوخوا یو ساعت د هندارې مخې ته تیروي چې پر خپل مخ رنګونه ووهي او ځانګړي کالي واغوندي.
کله چې له کوچنیانو وغواړو چې د قرآن کریم قراعت وکړي له یو څه ستونزې سره مخامخ کیږو، خو کله چې یو ناټک ویني خوشاله کیږي او صنف ته ځي. کله له همدې کبله چې لوی ناټک سره یو ځای دی قرآن وایي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغوی په لیوالتیا شونځي ته راځي. موږ باید د کوچنیانو نړۍ درک کړو.
یحیی وای د دې ټول زحمت خوند هغه محل حس کوي چې کوچنیان په لیوالتیا صنف ته حاضریږي. زده کوونکي هم د دغه اته دېرش کلن ښوونکي په ټولګي کې د بل هر مضمون پرتله په شور او هیجان سره زده کړې کوي.
اوس برا شو د کابل خاریانو اختریزو هیلو ته. د کمکی اختر له را رسیدو سره سم ځینې کابل خاریان په افغانستان کې دایمي اوربند غواړي. دا ورځې په داسې حال کې دی چې دا ورځنی حال په داسې حال کې روان دی چې وسلوالو طالبانو او دغه راز حکومت دواړو د اختر په دریو ورځو کې ډز بندیز اعلان کړی دی. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان تر څنګ د هم ویلي چې د دوی وسلوال طالبان به دولتي سیمو ته نه ورځي. برعکس غوښتل سوي چې دولتي ځواکونه هم باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ نه شي. د افغانستان دولت دغه اقدام ستایلی او پر دایمي اوربند ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راستول شوی راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرام ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکي مه هیروي.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل خاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. سره له دې چې په کابل او لوګر ولایتونو کې د وروستیو مرګونو حملو وروسته حکومت ملي ماتم اعلان کړی خو خلک لګیا دي د اختر لپاره تیاریان نیسي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو دي ته موږ ډېر خوشاله یو. په زمونږ دي کې مونږ خوښه ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډېر سي صدا د ایمي اوربند ګرځید وړو خو وي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وای هیلمند دایمي سولې او امنیت رینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
او اخته ده خوشاله الحمدلله میوه شنه مخیسه ټول چې نه باید اخته باید تاسو په ساتي عمومیت بسوسی ساته ساته شو بسوسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایت ته ولرسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنه د اندېخنو تر څنګ د کورونا د پراخېدو لاندېخنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره لته ګراته ګډه وکړي او روغتي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعات کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کیچې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا هم زفر بازار خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیموستون زمرا سره شریک کړی دي. کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پرله پسې به خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عواملو باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغیدل دی په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم جی محمد ایم د نگران ولایت داچن لسوالین نو سلامونه نیک هلی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم زما د ضرورت مجیدی غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی ټول پاخه سرکونه خراب کړ او سرکونو کیفیت ټول د منځه وړ نو دولت له فکر کې غوښتنه ده چې داچن لسوالین مسولین چې کوم دی او د غنی خېلو هغه د شوکان نه پیسې په زیاده توګه اخلي او دغه ډاک ټیلر په دې سرک خوشی کې ټول پوخ سرک خراب کړ باید دغه مخنیوي وشي مخنیوي ولشي دغه سرک په فراتو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر پتماس کے ماں زغوارہ مسجد نورستان کی داغاد خوراکی تھوک آغا بیو پاڑا پر نظر شریک لما کچھ ہم متاثر معمول افغانستان کی داغاد روزی رات اکثر زمنګ سوداګر او دکانداران چې دي دغه عام خلکو پر وړاندې پرځای دي چې دغه مبارک نیشته په ګټلو سره خلکو سره تخفیف کوي او نرمخ نه کار واخلي ول متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه نه په غلط استفاده سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شاروالي رئیس جناب انجینر حدت اللہ صاحب نے ڈیر زیاد منع کوم چھ دیو تو مرکز فارون کی تو دکانداران باندھے ہو گرز دل او اگوئی تا دغا جدی سپارفتن ہو کرل چھ پائندہ کی تاسی ہر کو پروڑان دے خوراکت تو کی تجران بیتا خرس کوئی نو تاسی با جدی اکس لامل سر مخامخ کیے جائی اندارن اکثر دکانداران چھ دی دل تا دغا اسپار شدہ یعنی تاریخ تیرشوی مارون ہم پا خلکو باندھے خرسوال چھ دا ہم دخل کو سر یو دوکا دا او جفا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر سو دو کہ نو غزما امت نہ دی بنا زما دغه دکاندار صاحبان او نه داخله دا چې دی باید دغه روزی مبارک یې نشته په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکي ونه کی او دغه مبارک یې نش کی باید دی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ باید خلکو باندې خرص نه کی
نو السلام علیکم حضرت رضا پیغام پر دمال گل خان کو چه خبر کوما منگا دا مالونه دا غرو کې پیای مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې ګو مونږ ته بهیت دي اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد په دې کوچانو دا کوچان نه دا افغانستان ون ته آباد دا غوا خې دا مونږ ته بدل کومه کې دا پسونه دا قربانی ته دا خلک مالو کومه کې او سلام
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جو شبای پروگرام دی چی ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سه پلان د هلمند ولایت آزادی ته دا پیغام پر زما شروع را د زما आवाज پر زما پر ورسوي د ټوپو چارواک پرې چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی. ولسوالی مشرا دی لاری بند دی سات ول مشرا دی په ټول اوځو باندې جنگ دی ګرانی د ورور د خاطر کورنا ده د بیا خاطر بکر باندې کاسي یو تور شپه د سر مولا خلاصي د اوس مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنا په تی دی نه دا دی چې کی چې بار پر فالانه باندې کاسي شان باندې ګرانی د کار دی د شپې پر اوځو باندې تکار دی کمر باندې جنگ دی چې خو دې دارې جمهور دغه دا ګلمن وجات مخرا وړي پر ځای ځخ دی دا واز وره سوې دا ستر ټول ټول ته واکو پرې تر چا پرې ګلمن دی وجات یې خې ګډ وړ دی اکل نو دا خبر خو دې دا مسلمانان په دغه وجات سره لکه
نو خپل افغان د خوش مستاس سره تماس کړم په خوش کې چې کله افغانې راځي شوې نو دلته کوم چی جنس چې په تنظیم کلارې او په تنظیم افغانې شو ده نو زما د افغان چارواکو څخه هیله دا ده چې په خوش کې زیاته ګرانی هم ده او هر چیز د افغانۍ جنس کلدار جنس اوس په افغانۍ باندې خرڅېږي نو دغه حکومت هېڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته د افغانستان دردېدلي ولس ته د افغانستان سردردلي ولس ته هغه اولیاتو کې ارزان راونیسي چې په کور لومړی شانه کې کراول په داخله ازادي راځي.
سلام علیکم وروره خې جوړ زازادی ارادو کارکون کوردن کو ته سلام علیکم زوروره جان او د ډرایور موروره دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک وروره جان مکمل غل د وروره دا وروره دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتنه ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینه اتی بیا وروره دلته هغه ماتنه درته راوړي نور موټران په باسي وروره وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کاران او او دے مامورین او اللہ دے دی تباہ کی دا غداران مامورین او رو را دے دے غمو کئی دے او رو را غمو کئی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری گی او محصول پر شلط نکی گی یا نکی گی پر غلائی آلی او رو را لگل خدای او دارتی او لول پرو شارواکو لگل خدای او دارتی دے دے غمو کئی. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازالی را دی ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. فرید الله فروتان يم د پروان ولایت باګرام ولسوالۍ د نیازې لیکلي اوسېدونکی او د کوسافي ولسوالۍ د حاجي خاضر مکتب ښوونکی. د حکومت د مشران څخه مو او د مالی وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې ویلي وو د روان مالي کال د نیمایي څخه به د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي. نو د مالی کال نیمایي ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نو هیله کوم چې هغه معاشونه چې وعده کړی ده د معلمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي. احترام ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درته ولیږه. د په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباري والا دي یا نور دي ډېر سخت ګرم پرشان دي. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. هېڅ کوم مشکله چا سره نه ده کړی. ګرام پروشه دي زیات ګرام پروشه دي غوښې په دغره کم ګرامې شوي دي. چرګان ټول شیان ګرام شوي دي. او خدای که یو شید به خلاص کې رسېږي د خدای پر لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف رحمان احمد کندار پیغام سب امرت سر مسکنان.
السلام علیکم. سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی. ما دا دوه کاله کېږي زموږ په ولسوالی کې دا جنګونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه ګر صاحب دا دوه کاله باندې کار نه کوي. دا جنګونه دي طالبان سلا زموږ د بازار دي. سو
ولایت د ورماچ ولسوالی زموږ ولسوالی بارانونه ودرېده. غنم وچوله څارویانه مرګ سره مخ دي. اشرف غنی ڈاکٹر عبداللہ پوری احبابان پلاسی ادرے دا غجنه کې تا که مو ته ما اشاره کوي د افغانستان د خلکو ته کومک کوي. هغه نه پر وسره واسه دې ما چې شي مو چې اربابا نه را کې اربابا نه خپل وي. نو که مو سره کومکونه کوي مو سره دا هغه کان خپل راسه مو سره کومکونه وکړي. مو د افغانستان خلک د مارګ سره مو شي د کاختې سره بس مو شي مالوال نه سي چې زما نه کښ کوي مسلمان کړي هغه هم لاړې. نو ښه پر څه ولا ته د نور کورونه مو پرې راته مو خپل راه باندې وګورئ. والسلام شکر.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیب رحمان جی سوجم د کندهار ولایت دمام تلی سره خپل پیغام د آزادی رادیو ته سپکوم. پیغام د عادی د ورکور چار واخ سره مو هیله کوي چې د امام تلی د واغونو په لزوم ما مرزونه کوي چې د دې زمو د واغالو دا پیغام نه چې د مهرباني. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو ته پیغام پرې دما ننګرهار ولایت پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. یو معلول یم په خپل معلول یم او شهیدانو معلولینو عمومي ریاست نه مو غوښتنه ده چې دا غیمون په هغه کې والو کې ځان لا چولې ده.
اول بایومیټریک تذکری اوس چې بایومیټریک تذکری ما جوړ کړی دی اوس د کمیسون په بانا خو دې خو کې روزه راغله او زمون ماشومان اریان دي او بیګا بیګا بس مجبور یو وسنه لرو اره ورس خار ته ځتلل وسنه لرو نو غواړم چې شهیدانو او معلولینو عمومي وزیر او یا مشر ته مونږ غږ ورسیږي ازادې نه ورغونه یو نړۍ مننه مونږ له دا والو کې افغاني جوړ کړي ازادې راځونه یو نړۍ مننه کو همکاران نه مخم خو
سلام علیکم زه ګل محمد او تعالی د خوښ تلیفون سره کوم دما دغه زه د پاکستان د بندري باندې د خلک نه پرې دی موږ د سخت بوتن کې فکر اتلو کړو برازیل او ګران خان سلام الله سره سره دی ولې زه دې سره الله سره دا خلک دې د سخت بوتن کې د نن یو یال د ورغان نه زار واخ سر بوتن سفر شو زه دې راوخه ته زه د افغانستان ولې تلاشي شو کړی و تاسو غوړو ځان دې زه ښه چا د کندل دې زه کړل دا څه وخت نه تاسو ښه کړی و په هغه چې تلاشي کوله فرش دې کوله دا خلک کوم دا د خیر سره تور کړو نو دې رسول کوټ نه دې نه دا نه دا څه ګل خلک دې زه سره دې کوي موږ دا ښه افغاني دې دغه روزه دې صدا خلک دې مستي یاد چې راځي چې نو دې خدای تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد اللہ اند کول تخا دا غزی ریڈیو کرتاو گرا سلام سلام نو وړاندې کو اورورا غوتره مو دغه دا تذکرې په اړه کې مغوتنه و دا برېخنۍ تذکرې په اړه کې اورورا خلق څه تر مې کلې دا دوه مې شې درې مې شې کې دا خلق څه تر مې کلې او تر دې نه هله هر په چا څنګه ګورم ورول نو غوتره مو دغه دا پروسه چې ټاکه شي باندې پروسه چې ټاکه شي او دا مراکز هم زه چې ورته راو غوښتل چې دا به له خلکو څخه مشکلات دي دا د مرکز دي په کولال کې نو غوښتل مې دا چې هغه تذکيرو جاري سره دا غوښتل شریک کړي او دا د پیغام بار بار نشر کړي را دي اډو نه مان السلام علیکم
سلام نه کې څه لای فوج احترامات نه منه چې د لاخ چارې ما د لوګر ولایت نه د ګرډو مشين کې خپل پیغام ورکوم زما پیغام دغه دی چې په لوګر کې د 15 متر دولتون څخه پیره کتابونه چې کوم هغه نشتم سره ځکون چې مخ په نو هله مې دغه دی چې ترڅو معرفي ته د صفامو کې تاسو دې تا کتابونه په وخت ورسوي تاسو دغه ځکون کې د ځکو نه محروم نه شي په سلام به احترام
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سلامونه مې په هیلګران اوروره زه د روزګان ولایت له دراوتو لوښالین د سرلیک ترلیک واسلیم ګران اوروره څنګه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د دراوتو لوښالی 15 میاشتې کې چې د وسوال طالبانو په ولکه کې ده خو په دې ولوښالی کې هیڅ ډول واکسین زموږ ماشومان ته نه دی ورکړل شوی هله لرم چې د عامه روغتیا وزارت همدغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړي ترڅو زموږ مشمان ته تجربه تل سوالی کی واکسین ورکی او تطبیق کړی والسلام
بلیا السلام علیکم صاحب الروف احمد هلمند ولایت ته استاد پسماج کی احمد ازادی راځي او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وایم راځي وکړي دروازې شپې ورځ په خیر باندې تیریږي ورور حکومت کا غواړي چې خپل مخوبیت پیدا کړي پاسیت خلک د خپل مبدل نيسته کې دا پاسیت خلک چې زوب په صلاح سره هم ابل سره کې ابل سره کې پاسی جن به د حکومت سره دوی رسې بس تختلو هر څړې د حکومت همکار دی
سلام علیکم زورو رايو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي د مشاري نو بارډر باندې امرو دا بس ګمرک کې زو بل اورف ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنه زغال ورکړي په پاکستان ته په شارې نو بارډر باندې او اوس ورو ځان بیا ټول په اورز را خوښ ځل ټول بس چا ماتیل ته ورکی بیا تر ګمرک راوړي بیا تر واخلي نور موټر درا وای او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا ټنه راوړي څل ته نه ماسول کوي اوس هم موټر کې ولا جیندل د شاري نه وته دراځي ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي چې دی والا چې ورور دغه مې ربانی کوي دا غمو کوي دا وطن سره غټ ظلم د وطن سره ښخانه کې ان موټر خیانت دا ورور مې ربانی وکړي دې غمو کوي
عبد النافع په غوا نه د دې ورو ته دغه پیغام رسیدم په دې شل باندې چې مسلمانې کسان پرې د غزمو شتون دا ورسې دي دا چې د فراوی ولایت په کاپول سره کې زراز او بم نفسه
نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړې ده چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خان یم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې د اوبه راولي بغرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرضونه کړي دي، هېڅ غنم نه کوي په سل فیصده کې، حتی چې لس فیصده غنم یې هم د سم ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه د اوبو غم یې وخوړل.
زازادی راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کارکونکو ته سلام علیکم. دا سلام دا یو کار کیږي چې ما پاسپورټ په ورکی ورکړی دی، او هغه ورکی تر اوسه نه راغلی دی. شاپارچی ورلو راته وایي وایي دا چا وایي تا څنګه حکومت ته سي چا وایي دي څوک یې وړي دا پاسپورټ زه په تیا خان زابل دی ولایت نظام ولسوالۍ خبر.
السلام علیکم، زه استاد ګلزمین د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ د ناړی د هلکا د محمد نواز اخیستاس د لیسې یو فون کوم. زه د ازادي راډیو د لارې د کونړ د معریف چارواکو ته دا هیله وړاندې کوم چې زمونږ په ماشونو باندې تجارت شروع شوی دی او مونږ ته حالاتونه ډېر ګډوډ کړي دي. نو دغه چارواکي که زموږ په دې موضوعګانو باندې بحث او خبره ونه کړي نو موږ له غټو مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه چې موږ ته مرستولې دي، او هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د دې ستونزو په هواري کې ژر تر ژره اقدام وسي. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې همکاري سره کوي. کور ودان او ستاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Come to pa amireesh mere